از ما، قضاوت از شما.
د افغانستان اجرایی رئیس په ایران کې له ایرانی چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کوي. د بشری حقونو د څار ډلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو کمرنګ احتمالي ونډې ته اندېښنه ښکاره کړې. د ازادي راډیو په یو ساعت خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربیم په تخنیکي برخه کې امانه میرزای راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه به راواخلو. نوریاس نوري نړیوال خبرونه وړاندې کوي. نوري صاحب، په نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
په نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه بیا هم د ریاض او تهران ترمنځ د خړپشو اړیکو پر موضوع تر ډیره حده انڅرخي. د ایران ولسمشر وایي سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو په پرې کولو سره نشي کولی د یو وتل شي یا روحاني مشر پیدا مولو سره خپل جنایت پټ کړي. دغه راز د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما هم پرون هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې دی له خپل صلاحیت څخه کار اخلي او د وسلو له ټولو پلورونکو غواړي چې د هغو کسانو نومونه ثبت او د هغوی سابقه وګوري چې په ډېره پیمانه وسلې اخلي.
مننه. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، یوه یادونه کوم چې د ایران او عربستان د اړیکو په اړه په دې خپرونه کې په تفصیل اورېدل شي. خو لومړی به کورني خبرونه له اجمل تورمن څخه واورو.
د ننګرهار ولایت امنیتي مسولین وایي چې د ننګرهار ولایت په دریمه ناحیه کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد د دوی لخوا نیول شوي او بیا چاودنه ورکړل شوي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې ایران ته د افغان حکومت د اجرایي رئیس سفر په ترڅ کې باید له ایراني چارواکو سره د افغانستان په چارو کې د یاد هیواد د لاسوهنو د بندولو په اړه هم خبرې وشي. او د افغانستان د مالي وزارت وایي چې په روان کال کې د وزارتونو او ادارو لخوا د پراختیايي بودیجې لګښت د تیر کال په پرتله زیات شوی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د ننګرهار ولایت امنیتي مسولین وایي چې د ننګرهار ولایت په دریمه ناحیه کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد د دوی لخوا نیول شوي او بیا چاودنه ورکړل شوي. تر دې د مخه په دې اړه ویل شوي ول چې دا چاودنه وه، او په ځینو راپورونو کې دا هم ویل شوي و چې دغه مواد په جلال آباد ښار کې د بهرنیو هیوادونو قونسلګریو ته نږدې ځای پر ځای شوي ول. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ وایي حضرت حسین مشرقیوال ازادۍ راډیو ته ویلي چې چاودیدونکي مواد په یو کثافت دانۍ کې ځای پر ځای شوي ول چې د امنیتي ځواکونو لخوا کشف او بیا چاودنه ورکړل شوه. دوی دا هم وایي چې چاودیدونکو موادو ته په داسې ځای کې چاودنه ورکړل شوې چې هلته ډیپلوماتیک ادارې نشته. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې ایران ته د افغان حکومت د اجرایي رئیس د سفر په ترڅ کې باید له ایراني چارواکو سره د افغانستان په چارو کې د یاد هیواد د لاسوهنو د بندولو په اړه هم خبرې وشي. د دغه کمیسیون یو غړي سید اسحاق ګیلانی نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې اجرایي رئیس باید ایران ته د خپل سفر پر مهال ایراني چارواکو ته په څرګند ډول ووایي چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ته پوځي قوت ځای نه دی. د دغه کمیسیون د یو شمېر غړو په وینا یوازې پاکستان نه بلکې ایران هم ډېر ځله د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس پرون د ایران دولت په رسمي بلنه د درې ورځو لپاره تهران ته ولاړ. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په روان کال کې د وزارتونو او ادارو لخوا د پراختیايي بودیجې لګښت د تیر کال په پرتله زیات شوی دی. د دغه وزارت وایي اجمل عبدالرحیمزی که څه هم نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ځانګړي امار وړاندې نه کړل، خو ویل چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه تر ډیره د بودیجې د لګښت په موثریت ټینګار کوي. د مالی وزارت مسؤلان په دولتي ادارو کې د لوړتیا او لوړیدل د بودیجې د لګښت د ډیروالي لامل ګڼي. دا په داسې حال کې چې په وزارتونو او دولتي ادارو کې د بودیجې د لګښت څرنګوالي په اړه په تیر کې ګڼ انتقادونه موجود ول. دا ول تر دې مرحله د افغانستان کورنی خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه اوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو په پرې کولو سره نشي کولی د یو وتلې شي یا روحانی مشر په اعدامولو سره خپل جنایت پټ کړي. روحانی په خپله یوې پاڼه کې په یو بیان کې وویل د سعودي عربستان حکومت د ایران له اسلامي جمهوریت سره ډیپلوماتیکو اړیکو په قطع کولو سره د تعجب وړ اقدام کړی ترڅو پر خپل جنایت پرده وغوړوي. روحانی د سلطنتي نظام لخوا د وتلې روحانی او د مخالف څېرې شیخ نمر النمر اعدام ته په اشاره زیاته کړه. دغسې اعمال پر لوی جنایت پرده نشي غوړولی. په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د مظاهره کوونکو له یرغل وروسته سعودي عربستان، بحرین او سودان له ایران سره ټول ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې او متحده عرب اماراتو هم پرون دوه اړخیزې اړیکې محدودې کړې. کویت نن له ایران خپل سفیر وروغوښت. د ایران حکومت د سعودي عربستان له حمله فاصله نیولې او حتی بهرني عناصر د حمله په تنظیمولو تورن کړی دي. تهران دغه حمله مشکوکه یاده کړې او ویلي دي چې هغه د سعودي عربستان د پالیسۍ ګټې خوندي کوي. د یو بل خبر له مخې د سعودي عربستان هغه اندېښنې بې ځای وبللې چې ګواکې له ایران سره د دې هېواد اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي. د سوریې د اپوزیسیون یوې مخکښې ډلې پرون له ټولو عربي هېوادونو غوښتنه وکړه چې د سعودي مثال تعقیب کړي او له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلوي. د ملګرو ملتونو عمومي منصبان کې مونږ د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون وویل چې د سعودي او ایران د اړیکو پرې کول یو خنډ رامنځته کړی او کولی شي فرقه ییز شخړې چې د سوریې د کړکېچ یوه منبع ده زیاتې کړي. دوی دغه راز ویلي چې دغه مسله به د کړکېچ لمن په پراخه کچه منځني ختیځ ته وغځوي چې هغه به تر لسیزو دوام وکړي او هم به د سولې پر هڅو یو ګزار وي. په ایران کې د شیعهګانو په مشرۍ حاکم رژیم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د سعودي سنی سلطنتي نظام هم د ډېرو هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. دواړو سیمه ییزو قدرتونو او د هغوی نړیوالو متحدینو د امریکا متحدو ایالتونو، روسیې او نورو نړیوالو قدرتونو د سوریې د سولې د پروسې د مخته وړلو لپاره هڅې پیل کړي چې له دې مخکې هم د سختو اختلافاتو له امله له خنډ سره مخامخ شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی پرون وویل چې زموږ له اړخه به دغه مسله کوم اغیز ونه لري ځکه موږ په سوریا او یمن کې د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې یې د خپل صلاحیت څخه کار اخلي او د وسلو له ټولو پلورونکو غواړي چې د هغو کسانو نومونه ثبت او د هغوی سابقه وګوري چې په ډېره پیمانه وسلې اخلي. دغه پلان کانګرس چې جمهوري غوښتونکو پرې کنټرول لري او د خونړیو وروستیو پیښو زیاتوالي ته په پام سره حتی له دې هم ډډه کړې چې په متحدو ایالاتونو کې د وسلو پر زیات کنټرول غور وکړي اړخته کوي. د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنس پرون په واشنگټن کې وویل د امریکا کانګرس ځینې اقدامات کولی شي چې اساسي قانون ابتدایي حقونو ته چې امریکایان باید مراعات کړي زیان نه رسوي، خو کانګرس له دې کار ډډه کړې ده. کانګرس د دغو اقداماتو په کولو کې پاتې راغلی او اوس د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل صلاحیت څخه کار اخلي چې هغه لازم اقدامات چې دی کولی شي وکړي. د امریکا ولسمشر وویل دغه نوې مقررات د ولسمشر په توګه د ده د صلاحیتونو په محدوده کې د خود وسلو د لرلو د پلویانو لخوا د هغو په وړاندې سخت مخالفت څرګند شوی او یقینا هغه به د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو یوه اساسي موضوع هم وي. اوباما وویل دغه نوې مقررات به ښایي په دې هېواد کې د هر خونړي جنایت مخه ونه نیسي، خو هغه کولی شي چې د ډېرو کسانو ژوند وژغوري او ډېرې کورنۍ د خپلو عزیزانو له غمه وساتي. د آذربایجاني خبريال راسم علييف د قتل په قضيه کې د لاس لرلو په تور د 15 مشکوک کسانو محاکمه نن د هواد پلازمېنه باکو په یو محکمه کې پیل شو. د شکلن علييف د 2015 کال د اگست په 9 د باکو په یو روغتون کې د هغو ټپونو له عمله مړ شو چې یو ورځ مخکې وهل شوی و. هغه په روغتون کې ویلی و چې د یو وتلي فوټبالر چاوید حسینو پلویانو پرې په دې خاطر حمله کړې چې د هغه عکس په خاطر پر هغه انتقاد کړی و چې له ولسمشر چې ولسمشر علييف په خپل فیسبوک باندې کې خېدې. حسینوف چې د آذربایجان د قباله اف کی د فوټبال کلب غړی دی په مشکوک کسانو کې نه دی شامل. حسینوف په دې تورن شوی چې ولې د دغه جنایت راپور نه دی ورکړی او په جلا توګه محاکمه کیږي. که هغه مجرم وپیژندل شي تر 3 کالو پورې به په بند محکوم شي. او د یو نوی خبر له مخې ترکی چارواکي وایي چې نن د مدیترانې د سمندر د ساحل په دوه مختلفو ځایونو کې د لک تر لږه 1400 کډوالو مړي وموندل. دغه کډوالو کښته چې غوښتل دغه کډوال د یونان لسبوس ټاپو ته ورسوي دوبې شوې. د دوغان خبري اجانس خبر ورکړ چې د خزو او ماشومان په ګډون دی وو مړي او بو د دکلي د ساحل غاړې ته 2 ساعته ورسته له هغه چې شمال لور ته د نه نورو کډوالو مړي وو موندل شو راوړي او امنیتي چارواکو هغه وو موندل. تر اوسه دغه مړو شو کډوالو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. او اوس هم په مکرې د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل ته چې سببون کاکړې وړاندې کوي.
د همدا افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان چینوي د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفي 3، کندهار اسمان باراني د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 3، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه منفي 4، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 4، غزنی اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 16 ټیټه منفي 9، بامیان اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 4 ټیټه منفي 14، او په بدخشان کې به هم اسمان شینوي د تودوخې لوړ درجه 4 ټیټه منفي 4.
دا ستیرډو یو ساته خبري مجله اوري. پروان خبرونه کې مول ایران څخه د اجرایی رئیس ته سفر په درشل کې د افغانستان د ولسی جرګې د غړیو لوی غشتنی خبرو. عبدالله عبدالله په داسې حال کې د ایران د ورځنی سفر پیل کړی چې د ریاض او تهران اړیکې خړپړ شوي. افغانستان په داسې حال کې له دغو دوو هیوادو سره روابط څرنګه متوازن وساتي؟ نصر الله ستانکزی وایي. د بشری حقونو د څار ډله اندېښمنه ده چې له طالبانو سره به د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه کم رنګ وي. دا اندېښنه مو له ملالۍ شینواري سره شریکه کړې.
کله چې ما په قطر کې د طالبانو سره خبرو کې ګډون وکړ نو ما ته دا جواب شو چې مقابل لوري مخالفت نه لري په دې برخه کې.
د پاکستان د پنجاب صوبې یو وزیر وایي چې په لسګونو پاکستانیان عراق او سوریه ته تللي څو د داعش په ملاتړ وجنګیږي. پر یو ساعته خبري مجله کې یو شمېر نور مطالب هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان اجرایی رئیس تیره ورځ ایران ته په درې ورځني سفر ولاړ. د ولسی جرګې یو شمېر غړي له عبدالله عبدالله څخه د دې سفر پر مهال یو لړ غوښتنې لري. جزئیات له رحمت الله افغان څخه.
د ولسی جرګې غړي ایران ته د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سفر له اقتصادي اړخه ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې ښاغلی عبدالله باید د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې په اړه جدي دریځ غوره کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی وایي تل په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو موضوع یادیږي، حال دا چې ایران هم د افغانستان په چارو کې له مداخلې بې برخې نه دی پاتې شوی او حتی د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د دغه کمیسیون یو غړي سید احسان ګیلانی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له ایران سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا د هیواد په ګټه ده، خو نوموړی ټینګار کوي چې عبدالله باید ایراني چارواکو ته په واضح ډول ووایي چې افغانستان د سیمه ایزو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر نه دی.
چې زمونږ خپل ګاونډي ملکونو سره د ښه روابطو غوښتونکي یو، مګر که دوی په افغانستان کې غواړي چې پایګاوي ولري او دلته افغانان تجهیز کړي د یو بل په مقابل کې، دا د افغانستان د حکومت دنده ده چې د افغانستان خلک اول په دې باندې خبر کړي او بیا نړیواله مخصوصا ملل متحد تر څو چې هغوی وپوهیږي چې زمونږ همسایګان مونږ آرام نه پرېږدي او زمونږ په داخلي امورو کې لاس وکړي.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د یو درې ورځني سفر په لړ کې د ایران مرکز تهران ته ورسید او له ایرانیو چارواکو سره به د امنیتي مسایلو ترڅنګ د چابهار بندر د کار د پرانستې پر څرنګوالي او همدارنګه د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو د پراختیا پر مسایلو خبرې وکړي. د اجرایی ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د سه شنبه په ورځ خبره شوې ښاغلی عبدالله د ایران د ولسمشر له لومړي مرستیاله حسن جهانګیر سره په لیدنه کې له تهران څخه د تروریزم پر ضد د همکاریو او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې د ایران مرستیال ولسمشر ویلي تهران له کابل سره د سولې او ثبات په برخه کې همکاریو ته چمتو دی. له دې سره په خوا کې دواړو مشرانو د چابهار بندر د کار د پیل او د اقتصادي اړیکو د پراختیا، د ترانزیت او افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو هم بحثونه وکړل. د بنسټیزو جوړښتونو او همدارنګه د ریل پټلۍ لارې له ایران او سیمې سره د افغانستان نښلول او همدارنګه په افغانستان کې ایرانی شرکتونو ته د فعالیت زمینه برابرول هغه موضوعګانې وي چې افغان او ایرانی چارواکو ورباندې توافق کړی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو څېړونکي وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو اړتیا ده چې دغه سفر افغانستان ته ښې لاسته راوړنې ولري. د چارو کارپوه شهلا فرید وایي چې ایرانی چارواکي هم د افغانستان اوسنی وضعیت اندېښمن کړي او وخت را رسېدلی چې افغانستان سره همکاري وکړي.
حرفی است که ایران چند روز پیشتر اعلان کرد که روسیه صلح افغانستان همکاری میکنه. ترسهایی که ایران دارد دخیل نبوده. باز هم میگم که اگر مدیریت درست شود دیده ما بسیار مثبت است در رابطه با این سفر. امیدوار هستم یک مدیریت خوب شود.
د چارو یو بل کارپو میاګل وسیق هم وایي که څه هم ایران ته د افغانستان د اجرایی رئیس سفر د کډوالو د ستونزو د حل او اقتصادي مسلو په برخو کې ګټور دی، خو ټینګار کوي چې که چیرې دا سفر ښه مدیریت نشي د تیرو سفرونو په څیر به ښې لاسته راوړنې ونه لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي اجرایي رئیس باید ایراني چارواکو ته په زغرده ووایي چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د پوځي اهدافو ځای نه دی. عبدالله عبدالله پرون ایران ته ولاړ او د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې تر اوسه د ایران د ولسمشر لمرستیال سره خبرې کړې دي او له هغه سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ارتباط د افغانستان سره د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره عبدالله عبدالله په داسې وخت کې ایران ته رسېدلی دی چې د ایران او سعودي عربستان ډیپلوماتیک روابط قطع شوي دي. د افغانستان اوس څنګه کولای شي چې خپلې ګټې د ریاض او تهران ترمنځ په روابطو کې په داسې حال کې خوندي کړي چې د ایران او سعودي عربستان ډیپلوماتیک اړیکې سم نه دي؟ د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځله استاد نصر الله ستانګزی څخه مې په ټلیفون تر خبرونې مخکې پوښتنه وکړه چې دوی په دې اړه څه نظر لري.
افغانستان د تیر پنځه کلو یو وخت په جوبل کې د ولایت کې سره د امریکا او ایران دواړه سره ستراتیژیک دښمنان دي. افغانستان څنګه چې له ټول سره خپل ستراتیژیک دوستي وکړه د نن افغان په تیر قانونو کې هم پرې تیر ټول کلو کې هم دې ما فکر دی چې ولې یو پاتو نه نه حکومت کې یو توازن اوسه چې د اړیکو د تهران او
استاد ستانګزی فکر نه کوي چې اوس شرایط یو څه بدل شوی دي؟ د ریاض او تهران روابط نسبتا ډیر خراب شوی دي او بل لورته د افغانستان د ملي وحدت له حکومت سره عربستان نوې شمنې کړې دي. مثلا ویل دي چې د دینی علومو یو مرکز به په کابل کې جوړوي. آیا دغه رقم روابط به د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ یو ډول ستونزه رامنځته نه کړي؟
سعودي عربستان دغه مرکز د اوس واده نه ده دغه مرکز د امریکا د حکومت په اول کلونه ده. دا څه ده عملي شوی ده دل بحث دغه چې ګرام د پروژې د لوزلې دي سعودي عربستان دل او ستراتیژیک له هغه څخه مې کوم د یاره څخه د دې نه ویل چې کړه هغه ایران د عادي اړیکو باندې د نوټلې د دې کله د ایران سره او د دې امې په تخوی او د دې امې په ستراتیژیک له هغه څخه د لوټ دي هم دا شان مولر څو د یاره څخه هم د لوټ دي عادي هم په دې څخه مې کوم د هغه څخه چې هغه وکړي په ستراتیژیک له هغه د دوه تقابل کې د خپلوانو په عنوان مال کې هم په دې وخت کې وته ما پاتې خپل ګټې وساتو او د هغه پر بابنه خپل سیاست تنظیم کړو. نه دا چې یو خواړه ته
د اوس عربستان له افغانستان غوښتل چې د عربستان په مرشي په ائتلاف کې برخه واخلي. که چېرته افغانستان په دې ائتلاف کې داخل شي بیا به هم دغه توازن لمنځه ولاړ نشي؟
زه فکر کوم چې شاید مخصوص بشي، اما دا وروستي حالات چې د ایران او سعودي عربستان زه فکر کوم دغه ائتلاف هم تکړه کوي. د مونږه چې په ائتلاف کې د نړیوالو د دې څنګه سمې وو د دې علاقات د عربستان سره د ائتلاف کې وو چې کولای شي د مرکزی اسیا په دغه جمهوریتونه د روسي تر مستقیم تاثیر لاندې د روسي د ایران د کلیس په دې دوه چې کچېر دا چې هولند دا هغه چې په خپل کې د بګن کوم تاسو یو د روسي په دستوري سره دا ائتلاف ته د دې دابې هغه شای په کوټه هغه ممکن د خلاصې
په سیمه کې یو بل تغییر سره منځ شو دی. هغه د داعش حضور دی. د داعش په سر باندې ویل کیږي چې په سوریه کې او په عراق کې د عربستان او د ایران نیابتي جګړه روانه ده او داعش په افغانستان کې هم رشتې څغلولې دي. آیا د داعش له تحقیق کېدو سره به د دوه هیوادونو ایران او عربستان په افغانستان کې یو ډول په نیابتي جګړه کې اخته نشي؟
زه فکر کوم چې افغانستان داعش ما بار بار دا تایید کړی چې افغانستان د نړۍ د سوریه په څلوري داعش دا پاکستانان سره کړی او دا یو ډاکټر چې څنګه کوم د داعش سره
لا نصر الله سنګزي څخه په مننه بخښنه غواړم چې د ټلیفون کرښه صافه نه و. تاسو کولی شئ چې د افغانستان او ایران د اړیکو په اړه ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0992-203-540 او بل شمیره ده 0992-205-55.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4:00 له ازادي رادیو نه.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون او پل علم شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي او که انټرنیټ ته شي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې مو موندلې شي. یو اوریدونکو په ټلیفون را سره دی، بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني، ازادي راډیو ده. مهربانی خپل نظر وایست.
زما نظر دا دی چې غیر سفر کوڅه کې ایران ته
بلے من نستاس نظر مواخس ٹیلیفون لائن بیا ہم صاف نو یو بلا ریزون کرے ددی نظر بہم راخل بلے مہربانی کہ آزادی رڈو یو سات خبری سات بلے مہربانی وعلیکم السلام بلے یو بل اوریدون کہ ہم شتاو بیا ہم بخشنه غوړم د ټلیفون لائنونه ډیر صاف نه دي مهرباني وکړئ یا سړي رادیو ده بلے
السلام علیکم
وعلیکم السلام
زه خبرې کوم د خان خبرې کوم د ننګرهار
شهر مهرباني
زه وایم ځان چې د ایران افغانستان پر مست کوم اړي کیږي دا سه خوشی تللې اجرای راځي سه خوشی زی او به څه چتی راځي خبرونه کوي
بلے من اسدی رڈو ریوش میرا اوریدون کو سرگند ونی وی چھ د افغانستان د اجرائی رئیس د ایران د سفر پر ارتباط لتا سو سرا شریک کړی اسدی رڈو په منځنی سپد دولش پښنی پټول افغانستان کې اوری د بشری حقوقو د چارن نړیوال سازمان وای د افغانستان د سولې پراتون کې خبرو کې باید د دې هیواد شزی فعال ونده ولري ټاکل شوې ده چې یو اونۍ وروسته تقریبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې پاړه غونډه جوړ شي په همدې حال کې پټولنی سوچارو کې د جمهوریت ریاست صلاحکار ملالی شینواری د سولې په خبرو کې د شزو پر رول ټینګار کوي او وایي چې د شزو لریشتنی ګډون پرته د سولې بهیر نتیجه نه ورکوي ملالی شینواری دا څرګندونه لرزوان مراد سره په مرکه کې کړي
مالاند کله چې ما په قطر کې د طالبانو سره خبرو کې ګډون وکړو ما څه دا جواب شو چې مقابل لورې د مخالفت نه لري په دې برخه کې او یعنی کریشی چی خزی پا دیگو هم خبرو که به گردو میلوی
خزی چه کولیشی چه رول تر سر کولیشی ده سول پا پروسه که چوم را گتاوری ثابت دلشی
خبر ادا ده چه اصلی خبر زین وقتون و زینی اندهنی ده چه گوه که دهشی ده خزو ده حکومه پسر بنده بیا معامله تر سرشی او خدمه مثلا د خواندي د تګنه د کار د کورونه د سیاسي حق نه به برخه پاتې شي ا لکه اوس موږ به ګورو چې د برابرۍ په کچه کې خدمه موجود دي نو که چاته وکړي شي چې ام دغه میرمنې چې خوص را وکړي دی او تر یو یو بریدې د نارینه سره مساوي سیاسي مبارزه کې وند اخیستې کوم دغه خدمه یو څوک سره خبرې لکه تاسو ته توبل ته وند وخت یو په خبرو کې ګډون لري نو په نظر دا به یو ډول د سولې پروسه شفافه کا او د خلکو باور به خصوصا د افغانستان د نږدې د 50% نه د زیاتو میرمنو باور د سولې په پروسه باندې زیات کاندي او بل خبره دا ده چې خزي کړی شي چې ډېر ښه سفیران وي د سولې لپاره ځکه دوی کړی شي د ټولنې هغه رښتینی هغه د مقابل لوري ته ورسوي او ورنه هیله وکړي چې سولې ته غاړه کېږي او
تاسو ویل چې په قطر کې چې طالبانو سره ساسي غونډه ونو مخالف لوري یعنی طالبانو مخالفت نه درلوده کدا وای چې حکومت او د سولې عالی شورا څومره لیوالتیا لري چې خزي په دغه بهیر کې ونډه ولري
اوس خو تاسو په ویږئ چې د سولې شورا غا رهبری هم نیمګړې دا او تقریبا ډیر هغه سرنوشت یې صحیح نه ده معلوم چې دوی سرنوشت به څه کیږي په همدې شکل به پاتې کیږي او بدلون به پکې راځي کوم د سولې د شورا اوسنی مشر چې دی او سرپرست چې دی دوی هم په دې موږ سره موافق وو چې باید د سولې په شورا کې یو څه ژور بدلونونه راشي او ډېر زیات صلاحیتونه ورته ورکړل شي او په دې کې باید ښځو ته مشخصه ونډه ورکړل شي وړاندې د تر دې کله چې به دغه څه خبرې کېږي اصلا به څوک خبرېده تر نه اما اوس د خوالی دا دی فرقی دا دی چې دا خبرې میډیا ته راوځي دا کسان چې دي هلته کې د مدني ټولنې غړي ورسره ته په دغه ټریک کې یا د دوهم کچې خبرو کې چې ما هم پکې ګډون کړو په دې کې یعنی ټول خلک تر خبريږي چې څه روان دي. نو زما هیله دا ده چې اوس که دا رسمي خبرې کېږي په دې کې به ښځې شتون ونه لري نو بیا به هم همدا اندېښنې را ولاړې شي. ولې څه شی چې باید ښځې ته ورکول شي هغه دا ده چې هغې ته هغه واقعي ارزښت ورکول شي، یوازې سمبولیک ارزښت نه، او مقابل لوري ته هم دا وښودل شي چې د ښځو په حق باندې معامله نه ترسره کړي. یعنی که مقابل لوری دا وایي چې موږ د ښځو حقونه نه منو نو زما په نظر دا سوله ناممکن ده.
ملالۍ شینواری په ټولنیزو چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
کابل شاریان په دې ورسیو کې مسلسل او چاودنو او انتحاري حمله اندیشمن کړی دي. دوی وایي دغه حمله اکثر قربانیان ملکی خلک دي او له حکومت غواړي چې مخه ونیسي. د کورونیو چارو وزارت بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د حمله د مخنیوي هڅې کوي او هڅې به زیاتې کړي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
لتهری یوی ونی راهیسې په کابل ښار کې سلور پر لپسې انتحاري حمله خلک اندیښمن کړي دي. دوی وای دغه چاودنو او انتحاری حملو ډارولی او اکثر زړه نخه کوي چې لکورونو ووزی. د حامد کرزی هوایی ډګر ته د نږدې سیمو اوسیدونکو وای چې د دوشنبه د ورځې دوه انتحاری حملو ورته مالی او ځانی زیانونه اړولې دي. د دې سیمې یبو اوسیدونکو فرهاد آزادی راډیو ته وویل چې که حکومت د دې حملو مخه ونه نیسي خلک به له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
تقریبا یو هفته شوه دې منطقه کې اوضاع ډیره خرابه ده. نو عملی انتحاری تقریبا څلور یا پنځه عملی انتحاری په دې منطقه کې ظرف درې ورځې وشولې. دولت نه غواړو چې یو ښه سیاست مخته بوزي او خلکو سره کومک وکړي دا امنیت ښه شي د ښار.
همدارنګه د سیمې بل اوسیدونکي عبدالمتین آزادی راډیو ته وویل چې دغه مسلسلو حملو د خلکو او په تیره د ماشومانو پر ذهنونو ناوړه اثر کړی دی.
داس ولا د خلکو ته ډیر مشکل شوی دی. موږ وروره غریب خلک وتای نه شو چې اوسو داس جنجالونه دي. پیلان خلک درس په کورو کې دی وتای نه شي ډیر د ویرې نه نشي وتلای. دا د شپې چې دا حادثه وشوله حتی دغه ماشومان هغه بیخي وحشت داسې هغه ورته شوي دي.
دوی دا هم وایي امنیتي ځواکونه د ښار په واټونو کې د تالاشۍ او دروازې جوړې کړې خو په کابل ښار کې مخ په زیاتېدونکې ناامنۍ ښیي چې تالاشي کوونکي په چارو کې بریالي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا اوو ورځو راهیسې په قلای فت الله او هوایي ډګر ته څیرمو سیمو کې په مجموع کې څلور انتحاري حملې شوي چې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. دا لومړی انتحاري حمله او چاودنې نه دي، بلکې دا خر له کابوس سوار لسو کلونو راهیسې د ورته حملو او چاودنو په کې د ملکی خلکو د قربانیو شاهد ده. په خوا تر دې په دې اړه افغان چارواکو ویلي چې دا حملې تر ډیره ځایه د پاکستان په خاوره کې تنظیمیږي. د افغان حکومت لخوا دغو اعتراضونو کله کله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي هم دي. ځینې افغان سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې وسلوال مخالفین هڅې کوي له دې لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ دوام وکړي. جاوید کوهستانی په دې اړه آزادی راډیو ته وویل.
نزدیک شدن گفتگوهای سال بین پاکستان و افغانستان جایگاه بنیادگرایی و افراطیت
در افغانستان و پاکستان ترمنز در سولی در خبرو لنجده که دو سره در بنسدگرو او افراطگرو زای خالی کیجی. لهم دی عمل دشمن حتی کوی چی حمله زیادی او در افغانستان و پاکستان ترمنز کرکیچ جاری وساتی.
بلخواد کورانه و چار وزارت وی وسلوال مخالفین حسی کوی چی په دې حملو سره د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې خپل ماتې جبران او د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی وای چې د حملو د مخنیوي لپاره نوي پلانونه ترتیب شوي دي.
وزیر امور داخلی در افغانستان و نیروهای پلیسی ولایت کابل دستور داده تا سطح احضارات خوشتر.
دیوائی در افغانستان در کورانه چار وزیر در کابل ولایت پولیس را تسپارختنه کرده چه در احضارات و سطح لوڑه امنیتی پروگرامون پراخ او لزیات و امکانات و کار و اخلی چه ترورستان و نکرشی چه هدفونو تا ورسیگی.
نفرم به هدفشون برسن.
په کابل ښار کې د مخالفینو حملې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په پاکستان کې به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د اسلام آباد، کابل، بیجنګ او واشنگټن څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. دا به معلومه شي چې د سولې دا خبرې به وکړی شي چې طالبان اوربند ته وهڅوي او که به بیا هم خلک د انتحاري او ډله ییزو حملو قرباني کیږي.
د افغان بیسم شرکت لاری ازادي رډیو ته ستاسو څوره رسیدلې اس ام اسونه زیت الله افغان له خوست لیکي ایران باید د افغانستان د سولې لپاره هڅې وکړي شفیع الله صاحب لیکي عبدالله عبدالله باید ایران ته د افغانستان د حکومت رسمي دریس بیان کړي چې ایران په افغانستان کې لاسوهنې لاس واخلي عبدالله د افغان بیا لیکي له طالبانو غوښتنه کوي چې نوره سوله وکړي او یار بادشاه سالت له خوست لیکي افغان حکومت باید د ایران او عربستان ترمنځ په اړیکو کې توازن مراعت کړي څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه لرو له خپل همکار څخه لنډ خبرونه اورو
د لغمان ولایت سمیز چارواکي وایي چې د نړیوال ځواکونو د یوې بی پلوټ الوتکې په حمله کې د طالبانو د یو کمانډان په ګډون دوه کسه وژل شوي دي د ننګرهار ولایت امنیتي مسولین وایي چې د ننګرهار ولایت په درې مناهي کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد د دوی لخوا نیول شوي او بیا چاودنې ورکول شوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوال مخالفین د سولې په خبرو کې د امتیاز خپلولو په هدف په کابل کې د امنیت ګډوډولو په هڅه کې دي د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د ساتنې لپاره پوره هڅه کوي افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي چې ایران ته د افغان حکومت د اجرایي رئیس د سفر فترت کې باید له ایراني چارواکو سره د افغانستان په چارو کې د یاد هیواد د لاسوهونو د بندولو په اړه هم خبري وسی د افغانستان د مالی وزارت وایي چې پروان کال کې د وزارتونو او ادارو لخوا د پرمختیايي بودیجې لګښت د تیر کال په پرتله زیات شوی دی د انتخاباتو د قانون په برخه کې د ولسمشر تقنینی فرمان نن د مشرانو جرګې لخوا هم رد شو دغه فرمان د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو د څرنګوالي په اړه د تعدیلاتو د راوستلو په هدف د ولسمشر لخوا ملي شورا ته استول شوی وو د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو په پریکولو سره نسی کولای دی ویوتلی د یو وتلی شیا روحانی مشر په ادامه ول سره خپل جنایت وټ کړی سعودي عربستان هغه اندیشنې بې ځای بللې چې ګواکې له ایران سره د دې هیواد د اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما پرون هغه پلان په ډاګه کړ چې لمخې د خپل صلاحیت څخه کار اخلي او د وسلو له ټولو پلورونکو غواړي چې د هغو کسانو نومونه ثبت او د هغوی سابقه وګوري چې په ډېره پیمانه وسلې اخلي او ترکی چارواکي وایي چې نن یې د مدیترانې د سمندر د ساحل په دوو برخو کې لشتر لژه د شپاړو سکټوالو مړی ورسره لاغه مندل کله چې کښتۍ ډوبه سوي و دغه کټوالو غوښتل چې د یونان لیبوس ټاپو ته ځان ورسوي
ل صادق رښتینی په مننې چې لند خبرونه وړاندې کړل او سم سپورټي خبرونه لرو نجيبه زمانه وړاندې کوي
د سپورټ ورزنه هنداره
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا د زیمبابوي له ټیم سره خپل وروستي 15 اوره سیالي وکړي د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې د افغانستان ټیم تر اوسه څلور لوبي کړي دي چې دوی ګټلې او دوی نورې بایللې دي
نو پر سبا د غرمې وروسته پیلېږي دا لوبه چې هرې لوبډلو ګټله د الکوزي جام ګټل کې لوبه اعلان شي
د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ 15 مای وره د نسیالی به سبا د افغانستان په وخت د ماسپښین په درې بجو د متحده عربی اماراتو په شارجه شهر کې پیل شي شاغلی هوتک زیاته کړه چې لدی سیالی وروسته به د افغانستان ټیم د زیمبابوي له ټیم سره دوی شل اوره سیالی هم وکړي د افغانستان د بایسکل چلولو فدراسیون وایي چې راتلونکي اونۍ به د دغه ورزش دوه دنجونو او هلوکانو ټیمونه د جنوبی آسیا د سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف هند ته ولاړ سي د دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صدیقي ازادي رادیو ته ویل چې په دغه دوه ټیمونو کې شپږ نجونې او شپږ هلوکان شامل دي شاغلی صدیقي زیاته کړه چې افغان لوبغاړي به په هند کې د 15 ورځو لپاره د بایسکل چلولو تمرینی لوبي وکړي ټاکل شوی چې د جنوبی آسیا د بایسکل چلولو سیالي به یو میاشت وروسته د جنوبی آسیا د تو هیوادونو په ګډون جوړی سي او روسیه د کنګل پر مخ د ځوانانو د هاکی په نړیوالو سیالیو کې امریکا ته ماتې ورکړه روسیه دوه د یو پوړاندې د غسیلې وګټله او د دوه سیالیو د سرو زرو جامې ترلاسه کړ روسیه بنن په هلسنګي کې د کوربه ټیم فنلند سره سیالي وکړه د پرلپسې دریم کال دی چې روسیه د دوه سیالیو د سرو زرو جام ګټي او خپل سیال امریکایي ټیم ته ماتې ورکوي د امریکا ټیم به د کنګل پر مخ د ځوانانو د هاکی په سیالیو کې د برونزو د میډال د ګټلو په هدف نن د سویډن له ټیم سره سیالي وکړي
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. یو شمیر سیاسي کتونکو په مزار شریف کې د هند پر کنسولګری شوی برید د پاکستان کارګنی.
په هر برید کې په افغانستان کې کیږي د افغانستان د همسایګانو په خصوص د پاکستان د استخبارات لاس پدې کړه.
په دې خبرونه کې مو د هلمند د نادلي ولسوالۍ د جګړو ځپ پلو حال اخیسته.
د لیمندس را پیرارستی به په زرغون کلی کې پراته مرستې مترداوس پر نه دل دی.
دا به هم واوري چې له پاکستان په لسکونو کسان عراق او سوریه ته تللي څو د داعش په ګټه په جګړه کې برخه واخلي. خو مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه موضوعاتو ته مخه کړو، یوه نړیواله مسله راخلو او سیمه ییزه مهمه موضوع. په داسې حال کې نړیوالو پر ریاض او تهران فشارونه زیات کړي دي چې له زغمه کار واخلي او په اړیکو کې کړکیچ پای ته ورسوي، چې د ایران ولسمشر وایي ریاض د یو وتلي شیعه روحاني مشر په ادامولو سره خپل جنایت پټوي. سعودي عربستان وایي له ایران سره کړکیچ به د سوریې د سولې پر هڅو ناوړه اغیز ونه کړي. د دغه کړکیچ د وروستیو تحولاتو نور تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې وروستي کړکیچ ته په پام سره د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل چې سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو په پرې کولو سره نشي کولی د یوه وتلي شیعه روحاني مشر په ادامولو سره خپل جنایت پټ کړي. روحانی په خپله ویب پاڼه کې په یو بیان کې وویل د سعودي عربستان حکومت د ایران د اسلامي جمهوریت سره د ډیپلوماتیکي اړیکو په قطع کولو سره تعجب وړ اقدام کړی تر څو پر خپل جنایت پرده وغوړوي. روحانی د سلطنتي نظام لخوا د وتلي روحاني او د مخالفې څېرې شیخ نمر النمر اعدام ته په اشاره زیاته کړه دغه سي اعمال پر لوی جنایت پرده نشي غوړولای. په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د مظاهره کوونکو تر یرغل وروسته سعودي عربستان، بحرین او سودان له ایران سره ټول ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي او متحده عربي اماراتو هم پرون دوه اړخیزي اړیکې محدود کړي. کویت نن له ایران خپل سفیر وروغوښت د ایران حکومت د سعودي عربستان له حملې فاصله نیولې او حتی بهرني عناصر د دغه حملې په تنظیمولو تورن کړی دي. تهران دغه حمله مشکوکه یاده کړې او ویلي دي چې هغه د سعودي عربستان د پالیسي او ګټې خوندي کوي. نړیوال هم د دغه کړکیچ پراخېدو ته اندېښنه لري، خو سعودي عربستان هغه اندېښنې چې ګواکې له ایران سره د دې هېواد د اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي بې ځایه وبللې. که څه هم د دې هېواد اقداماتو د دغې جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د فرقه یي شخړو یو نوی پړاو پیل کړی دی. د سوریې د اپوزیسیون یوې مخکښې ډلې پرون له ټولو عربي هېوادونو غوښتنه وکړه چې د سعودي مثال تعقیب کړي او له ایران سره ډیپلوماتیکي اړیکې وشلوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون وویل چې د سعودي او ایران د اړیکو پرې کول یو خنډ رامنځته کړی او کولی شي فرقه یي شخړې چې د سوریې د کړکیچ یوه منبع ده زیاتې کړي. دوی دغه راز ویلي چې دغه مسله به د کړکیچ لمن په پراخه کچه منځني ختیځ ته وغځوي چې هغه به تر لسیزو دوام وکړي او هم د سولې پر هڅو یو ګزار وي. په ایران کې د شیعاګانو په مشرۍ حاکم رژیم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د سعودي سنی سلطنتي نظام هم د ډیرو هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د اسد رژیم پر ضد جنګیږي. دواړو سیمه ییزو قدرتونو او د هغوی نړیوالو متحدینو د امریکا متحدو ایالتونو، روسیا او نورو نړیوالو قدرتونو د سوریې د سولې د پروسې د مخته وړلو لپاره هڅې پیل کړي چې له دې مخکې هم د سختو اختلافاتو له امله له خنډ سره مخامخ شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمي پرون وویل زموږ له اړخه به دغه مسله کوم اغېز ونه لري ځکه موږ په سوریا او یمن کې د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. هغه زیاته کړه سعودي عربستان به د سوریې په راتلونکي غونډه کې برخه واخلي او هغه به د ایران په خاطر تحریم نه کړي، که څه هم هغه د سولې په پروسه کې د ایران پر رول شک څرګند کړ. د سعودي عربستان سفیر وویل ایرانیانو د ډیپلوماتیکو اړیکو له پرې کېدو مخکې هم د دغې پروسې زیات ملاتړ نه و کړی او نه هم د سولې د هڅو په اړه ډیر مثبت نظر درلود. هغه زیاته کړه تهران لمسوونکی او منفي دریځ غوره کړی، خو دی فکر نه کوي چې پرې شوې اړیکې به د دوی د کړوړو مخه ونیسي. هغه دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا تهران او ریاض ته سفر پیل کړ تر څو دا یقین حاصل کړي چې دغه کړکیچ د سوریې په اړه راتلونکي خبرې چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15 سره شي زیانمن نه کړي.
پاکستان هم د ایران او سعودي عربستان ترمنځ پر منځته شوی کړکیچ اندېښنه شولې ده او پر تهران او ریاض یې ژغ کړی دی چې خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور لري.
پاکستان د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر منځته شوی کړکیچ اندېښنه ښودلې او د دغه کړکیچ د سولې حل هیله څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د ایران او سعودي عرب خپل منځي اړیکې تر هغې وروسته کړکېچنې شوې چې سعودي عربستان په دې هېواد کې پېژندل شوی چې عالم شیخ نمر النمر اعدام کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ناوخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو د دغه دواړو هېوادونو ترمنځ په کړکېچ اندېښنه ښودلې او همداراز په ایران کې د سعودي عربستان د سفارت پر ودانۍ برید هم غندلی دی. خبر پاڼه په دې اړه کاږي، پاکستان د سعودي عربستان او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ پر رامنځته شوې کړکېچ اندېښمن دی او همداراز په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید د نړیوالو نورمونو خلاف او افسوسناکه پېښه ده. دا د ریاست مسؤلیت دی چې د سفارت د کارکوونکو د خوندیتوب او امنیت ساتنه وکړي. پاکستان د دغه دواړو هېوادونو ترمنځ د کړکېچ د سوله ییز حل غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د تهران او ریاست ترمنځ له رامنځته شوې کړکېچه ښایي تور قوتونه او ترهګر ګټه پورته کړي. په سعودي کې د شیعه عالم تر اعدام وروسته قهرجنو مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید وکړ او اور یې ورته کړ چې په نتیجه کې سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلولې او ریاض یې د ایران ډیپلوماتانو ته د وتلو امر وکړ. تر دغه پیښې وروسته پر سعودي سربیره د منځني ختیځ یو شمېر نورو عرب هېوادونو هم له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړي او دا لړۍ لا روانه ده. په عین حال کې د پاکستان په ګډون په یو شمېر نورو هېوادونو کې د سعودي عربستان پر ضد د شیعهګانو مظاهرې هم روانې دي. له بلې خوا دغه کړکېچ له امله د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته خپل سفر هم ځنډولی دی. ټاکل شوی وه چې نوموړی به د روانې میاشت په درېمه نېټه اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی به اوس د روانې میاشت په اوومه نېټه پاکستان ته سفر وکړي او د دې هېواد له صدر اعظم او نورو چارواکو سره به په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ په ضد د 24 اسلامي هېوادونو د ګډ پوځي ائتلاف په اړه هم خبرې وکړي. د یادونه وړ ده چې د امریکا په ګډون یو شمېر هېوادونو د سعودي او ایران د ډیپلوماتیکو اړیکو په پرې کېدو اندېښنه ښودلې او په تهران او ریاض غږ کړی چې په دې اړه د لزغمه کار واخلي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو پر روان خبرونه کې بوډان دی واوري چې په جلال آباد شهر کې د هند کنسولګری ته نږدې نن یو وړه چاودنه شوې ده. خو اوس پر راشو د پاکستان په اړه یو بل مطلب ته. د پاکستان د پنجاب صوبې د قانون وزیر وای چې تر دې مهاله له پاکستان نږدې سل کسان د داعش وسله والی ډلې لخوا د عراق او سوریې په جګړو کې د ګډون لپاره د هیوادونو ته تللی دي. له پاکستانه نور تفصیل له خپل خبریال اورو.
د پاکستان د پنجاب صوبې د قانون وزیر اعتراف کړی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر له پاکستان څخه هم ځینې کسان په داعش وسله والی ډلې کې د ګډون لپاره عراق او شام ته تللي دي. د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله د دوشنبې په ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل، تر لومړنیو پلټنو وروسته معلومه شوې ده چې له پاکستان څخه شاوخوا سل کسان په داعش وسله والې ډلې کې د شاملېدو لپاره عراق او شام ته تللي دي. رانا ثنا الله دا څرګندونې په دې وروستیو کې په پاکستان کې داعش وسله والې ډلې ته د منصوبو کسانو تر نیول کېدو وروسته پر حکومت د اپوزیشن ګوندونو د هغو نیوکو په ځواب کې کړي چې وایي داعش ډلې په پاکستان کې جړلې غځولې دي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو جګپړې دولتي چارواکی په دې هېواد کې داعش وسله والې ډلې د نفوذ او په دې کې د شاملو کسانو د شمېر په اړه څرګندونې کړي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې په پنجاب کې داعش سره تړاو په تور د ځینو کسانو د نیولو ادعا کړې چې په هغوی کې د غړې لخوا د پایتخت اسلام آباد لپاره ټاکلی مشر هم شامل دی. خو د پنجاب ایالت د قانون وزیر له رسنیو سره په خبرو کې د نورو نړۍ د هېوادونو په پرتله له پاکستان څخه عراق او شام ته تللو خلکو شمېر کم بولي او وایي
پاکستان سے جو ہے ان لوگوں کی تعداد جو
زمونږ د تحقیقاتو او پلټنو له مخې له پاکستان څخه د تلونکو کسانو شمېر له سلو ډېر نه دی. زمونږ امنیتي ادارې په دې لړ کې له ډېر محنته کار اخلي او ټینګار کوو چې موږ به د پنجاب په ګډون د پاکستان په یوې سیمې کې هم دیوه بادا د خورېدو او جړلو خورولو اجازه ورنه کړو. خاغلی ثنا الله ویل له پاکستان، عراق او شام ته د تلونکو او پیدایش کې د شاملېدونکو کسانو شمېر د برطانیا او فرانس په پرتله لږ دی او ټینګار یې وکړ چې دا د دې معنا نه لري چې ګنې په پاکستان کې داعش پنجې خښې کړي دي. د ثنا الله په خبره د ترهګرۍ ضد ځانګړو پولیسو په تېرو ورځو کې د پنجاب په بېلابېلو سیمو کې له داعش وسله والې ډلې سره تړاو په تور 240 کسان نیولي او له هغوی نه یې دغه ډلې ته منصوبې تبلیغاتي پاڼې، سیډیانې او نور مواد هم ترلاسه کړي دي. هغه زیاته کړه امنیتي ادارو په ډسکا او د پنجاب په نورو سیمو کې د داعش ډلې له نیول شوو غړو پلټنې کړي چې په نتیجه کې د تحقیقاتو دایره پراخه شوې ده. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو جګپړې دولتي چارواکي په دې هېواد کې د مشکوکو داعشیانو د نیولو او همداراز عراق او شام ته د پاکستانیانو تګ او په داعش کې د شاملېدو خبره کوي. تر دې مخکې د هېواد د کورنیو چارو د وزیر په ګډون ګڼ شمېر چارواکو په دې هېواد کې داعش ډلې شتون رد کړی او ټینګار یې کړی چې دغه ډلې ته په پاکستان کې د پخوی ښودو ځای ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان داعش وسله والا ډله د پاکستان قبایلي سیمو او افغانستان لپاره لوی ګواښ بولي او ټینګار کوي چې اسلام آباد او کابل باید د دې ډلې د ځپلو او مخنیوي لپاره ګډ کوششونه وکړي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر وبجو پورې او د ماشام لوو د سهار تر وبجو پورې بیا په منځنۍ سپد دوله شپږنی په ټول افغانستان کې آشنا راډیو اوریدل شي. د افغانستان د مشانو جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان په بلخ کې د هند پر کنسولګری د ډلیز انتحاري حملې پړه پر پاکستان اچوي. دوی وایي پاکستان په داسې حملو سره غواړي د افغانستان او هند ترمنځ دوستانه اړیکې خړپړ کړي. د دوشنبې په شپه څو وسلوالو په مزار شریف ښار کې د هند په کنسولګری حمله وکړه چې 15 ساعته یې دوام وکړ، خو هندي اتباعو ته په دې برید کې زیان نه دی اوښتی. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د هند پر قنسلګرۍ د ډلهییزې انتحاري حملې مسؤلیت چا په غاړه وانخیست، د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو کارپوهان پاکستان په دغه حمله کې په لاس لرلو تورنوي. دوی وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان او هند ترمنځ بې باوري رامنځته کړي او هم د افغانستان د سولې روانو هڅو ته زیان ورسوي. د مشرانو جرګې غړي نثار حارث د سه شنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د دې ډول حملو مخه ونیسي.
د هند پر قنسلګری حمله ښکاره کوي چې په مستقیمه توګه پاکستان په دې حمله کې لاس لري. کله چې پاکستان په مزار شریف ښار کې انتحاري حمله کوي، حکومت باید پټه خوله پاتې نسی او خپل دریځ روښانه او باید عملاً دا مسله روشانه کړي.
د رواني اونۍ د دوشنبه په شپه څو تنو انتحار کوونکو په مزار شریف ښار کې د هند پر قنسلګری ډلهییزه حمله وکړه. د بلخ سیمه چارواکي وایي دغه حمله له 15 ساعته جګړې وروسته د دریو وسلوالو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. سیمه ایز روغتیایي مسؤلین وایي په دغه جګړه کې 9 تنه ټپیان شوي چې 6 تنه یې افغان سرتیري او 3 تنه یې ملکي وګړي دي، خو هندي اتباعو ته پکې زیان نه دی اوښتی. تر دې دمه د یادې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې دې ته د ورته حملو مسؤلیت تر ډېره وسلوالو طالبانو منلی وو. د سیاسي چارو کارپوهان وایي پخوانیو حملو ته په کتو سره په دې حمله کې هم د پاکستان لاس وو. د چارو کارپوه متي الله خروټی وایي پاکستان غواړي په دا ډول حملو سره د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي او د سولې پروسې ته هم زیان ورسوي.
دا ټول تر روښانه ده چې په هر برید کې چې په افغانستان کې کیږي، د افغانستان د همسایګانو په خصوص د پاکستان د استخباراتو لاس په دې کې ده، په دې چې افغانستان سره مستقیما په دې 30 کالو کې په خصوص 18 کالو کې پاکستان اعلان نشده جنگ تعقیبوي او دغه عملیاتونه چې نن سبا په افغانستان کې کیږي او څوک یې مسؤلیت نه اخلي، د دې مسؤلیت د دې ټولو عملیاتو شاته د پاکستان استخبارات او په خصوص ISI لاس.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا د مزار شریف د حمله پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي او وایي اجازه باور نکړي چې طالبان د پردیو په اشاره خپلو هدفونو ته ورسیږي. د دې وزارت وین صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان هغه بریدګر چې استولې په مزار شریف کې هغه لمنځه لاړ، خپل هدف ته نه دی رسیدلی. دوی خپل هدف ته نه رسیږي. زموږ هدف دا دی تر څو دوی لمنځه یوسو چې په هر ځای کې چې برید وکړي دوی به لمنځه ځي. قنسلګری ته کوم ضرر نه دی رسیدلی، هغه مسؤول ول یوازې
دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هند پر یو ډیپلوماټیک دفتر حمله کیږي. تر دې وړاندې هم په کابل کې د هند پر سفارت د ناپیژاندو وسلوالو لخوا حمله وشوه چې وروسته هندوستان د یادې حملې پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارې واچوله.
په مزار شریف کې د هند پر کنسولګری د وسلوالو برید نږدې 15 ساعته وروسته د دریو وسلوالو له وژلو سره پای ته ورسید. په دې حمله کې شپږ افغان امنیتي ځواکونه او درې ملکیان ټپیان شول. نن بیا په جلال آباد ښار کې د هند کنسولګری ته نږدې یوه وړه چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې چاته مرجوب نه ده اوښتي. په بهرنیو چارو کې د هند د وزارت ویاند ویکا سوارا پوویل په جلال آباد کې په شوې چاودنه کې د هند کنسولګری هدف نه و. د ننګرهار د ولایت ویاند عطا الله خوګیانی بیا وویل چې دا چاودنه په یوه ډیران کې شوې ده. د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو روانه اونۍ د هند پر اهدافو بل برید د هند دننه د پټان کوټ پر پوځي هوایي اډه وشو. وسلوالو چې د هند د پوځیانو جامع په تنوې د شنبې په ورځ د هند په پنجاب ایالت کې د پاکستان پولې ته نږدې سیمه کې د هوایي ځواکونو پر اډې برید وکړ چې لږ تر لږه یې د درې ورځو په ترڅ کې وو پوځیان ووشل. هندي چارواکو وویل چې په اډه کې یې د 15 وسلوالو مړې موندلې دي او یو بل جسد هم شته چې داسې باور کېږي چې دا به د شپږم وسلوال وي. هندي چارواکو په پیل کې د دې حملې تور د جیش محمد پر وسلوالې ډلې پورې کړ. دا ډله د پاکستان خواته په یوه ښارګوټي کې فعاله ده، خو د دوشنبې په ورځ د متحده جبهې شورا ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. متحده جهادي شورا ډله په کشمیر کې د هند پر ضد وسلواله مبارزه کوي. د هند پر پټانکوټ پوځي هوایي اډې یوه اونۍ وروسته تر دې حمله وشوه چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي له افغانستانه پاکستان ته ناڅاپي سفر وکړ او د دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف سره د غرمې ډوډۍ وخوړه. دا وروسته تر څه باندې لسو کلونو لومړی ځل و چې د هند یو سر اعظم پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغه برید تحقیق کوي چې پکې د هند د هوایي ځواکونو په یوه اډه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله په یو بیان کې چې سیشنبی پورس پور شو وویل د هغې ژمنې له مخې چې پاکستان د ترستانو د جرړو د ایستلو په برخه کې کړې ده، هیواد به یې له هند سره په تماس کې یو ځای کار وکړي څو معلومه کړي چې دا حمله چا کړې ده. جرمنی اژانس سرګندوي چې داسې اندېښنې شته چې وسلوالې ډلې د دې مخه نیسي چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې عادي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پټانکوټ پر اډې شوی برید غندلی او د دوشنبه په ورځ وویل چې دا اوس په لوړه کچه واضح شوې ده چې د پاکستان حکومت باید ټولې وسلوالې ډلې په نقشه کړي. د هغه غوښتنه ده چې افغانستان له پاکستانه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو یو ساعت خبري مجله اوري. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د امنیو درې میاشتې پوره شوې. زموږ همکار وی لا هم د جنگ لسیمو کډی باري شي او خلک ځانونه خوندي ځایونو ترسوي. په دې ورځو کې چې د څلورنیمو میاشتو ازموینې هم دي په ښوونځیو کې زده کوونکي کم تر سترګو کیږي. د نادلي ولسوالۍ د زرغون او ګروپ شش کلیو حال زموږ خبريال الیاس دایي اخیسته.
درې ورځې پرله پسې ورښت هغه کورنۍ سختې نارامه کړې دي چې د جنګونو له امله د نادلي ولسوالۍ د ګروپ شش اړوند دشت او تریخ نه ورته کړې سوي دي. دلته په خامو او نیم نړیدلو کورونو کې ناستو خلکو د ستر په خاطر د ځانونو دپاره د لرګیو او بوټو دیوالونو را ګرځولي دي. په دې سیمه کې خلک یو یو یا بیخي نه تر سترګو کیږي، خو یوه ډله کلیوال د محمد یوت سره د هغې نیمې نړیدلې خونې تیر پورته کوي چې د ورش له امله راشوه سوی دي. محمد یواز د لوی ماندل سیمې چې اوس د وسلوالو په ولکه کې ده د زرغون کلي اړوند دې سیمې ته را کډه سوی دی. دی وایي درې میاشتې پوره سوي دي خو تر اوسه هیچ چا مرسته نه ده ورسره کړې. محمد یواز وایي د اولادونو د سر د ژغورنې په خاطر یې کښتونه او حیوانات پرېښي دي. ده به داسې کور کې چې لا یې خاوند معلوم نه دی اړولی دي. د کور انګړ د ورښت په اوبو ډک دی، خونی دروازې نه لري او دوه ببر سری ماشومان د یخ ځامې ټکوي. محمد یواز وایي حکومت یې مرسته وکړي یا دې امنیت ټینګ کړي.
د لوی ماندل سره پیرارستوي په زرغون کلي کې پراته مرستې متر دا اوس پورې نه دلدلې، مګر چار پلا ورسو هغه وکیلان خپل نپارې ټول کړي خپل مرستې اخی او یا خپل دوستانو قریبانو ته ورکوي، مګر نور چې ورسې هلته خپل شاوخوا نږدې پرېږدېلانه. نو موږ دولت څه دا خواهش کوو چې موږ ته مرستې راکړي او موږ ته سرپناه ځای راپیدا کړي او یا امنیت راولي.
د وسلوالو سره د حکومتي سرتیرو د جنگ لومړۍ کرښه په چانجیر او بشران کې ده، خو د ډزو ژغونه داسې اسانه تر غوږو رسیږي چې د دې سیمې خلک یې هم وارخطا کړي دي. اکثره خلک د امنیت په اړه په احتیاط خبرې کوي. داسې معلومیږي چې دلته ډیرو خلکو کډه چمتو کړي دي او فکر کوي یو ورځ جنگ تر دوی پورې هم ورسېدلی سي. محمد انور چې د همدې سیمې اوسیدونکی دی وایي حکومت د عملیاتو په اړه یوازې خبرې کوي. دی په همدې خاطر چې عملیات نسته او جنگ د ورځې نه بلې ته اوږدېږي پر حکومت بې باور سوی دی.
زرغون کلی د چانجر سلیری دی. که دا جنگ دوام وکړي موږ شکان اورو کېداسې چې زرغون کلی ته راورسیږي دا جنگ. ولا موږ ډېر ناامید یو، حکومت د ډېر وخت څه وایي چې موږ عملیات کو، خو دا د ډېر وخت څه دا جنگ شروع دی او دا جنگ نه دی کمزوري شوی.
وسلوالو درې میاشتې وړاندې د نادلي ولسوالۍ اړوند د لوی ماندا او کوفکې په سیمو کې د امنیتي کمربندونو یو شمېر پوستې ونیولې او په ډېر لنډ وخت کې ځانونه تر چانجیر او د لشکرګاه تر څلورمې اوزې باباجي پورې ورسول. د اوسني کمربند په سیمو کې په زرګونو هکتار مځکه باندې حاصل ته رسېدلي کښتونه ولاړ دي او هیڅوک یې راټولولی نسي. د زرغون کلي د ښوونځي زده کوونکي نسبت د چانجیر هغې ته چې د ناامنۍ له امله ځای بدل سوی ډېر دي، خو ځینې زده کوونکو ازادي راډیو ټول د کورنۍ مشران یې پر ژوند ویریږي او ښوونځي ته یې نه پرېږدي.
که څه هم زموږ په شاوخوا کې جنگ نشته، خو بیا هم د زموږ د ښوونځي خوند نشته، شاګردان نه راځي او شاګردان په دې فکر کې دي چې نن به جنگ ته راسي او سبا به راسي.
یوه میاشت کېږي چې زه مکتب ته نه یم تللی. مکتب یې لا دی، موږ نشو د بیرې ورکړلی، لارې ګرده مینونه دي. زبده مکتب ته نظم مکتب ته نظم تلاله چې ګر ټکان دی بیرر
د نادلی ولسوالی د امنیتي کمربند پر جنو پوستو هر شی بټ ځی کیږي. دلته د خلکو ترمنځ داسې رواج دی چې د ژمي په اوږدو شپو کې د یوه او بل کوټې ته ځي او پر تورو او شنو چایو مجلس کوي، خو اوس د مجلس رنګ هم اوښتی دی. زه هم پر داسې یوه غونډه ورپېښ شوم چې د کښتونو، اوبو او کاروبار پر ځای د دې وروستیو ناامنیو، مین چاودنو او اورېدونکو سړو مرمیو له امله د وژل شوو کسانو او رامنځته شوو مرګ ژوبلو خبرې کوي. په دوی کې داسې ډېر کسان شته چې د خپل کلیوال په مرګ نه وي خبر. هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ وایي دمګړی د وسلوالو سره دومره زور نشته چې د نادالی ولسوالۍ نورو سیمې هم په خپل ولکه کې راولي. سر جنگ وایي دوی د نادالی او نورو سیمو پر ځای مرجع او سنگین ولسوالیو ته د عملیاتو اولیت ورکړی دی او ډېر ژر به پراخه چانیز عملیات پیل کړي. اوس د هلمند د دوو ولسوالیو ناوې او ګرمسیر پرته په نور کې جنگ او ناامني ده. نادالی ولسوالی چې پخوا یوه د امن ولسوالیو څخه و، اوس داسې ښکاري چې د یوه نوي بشري ناورین د پیل په درشل کې ده. محمد علی استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د یو ساته خبری مجلې وروستیو ته رسیدلی په دې خبری مجله کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای اجرایی رئیس باید ایرانی چارواکو ته په زغرده وای چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د پوځي اهدافو ځای نه دی. عبدالله پرون ایران ته په درې ورځني سفر ولاړ. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وای د افغانستان د سولې پر راتلونکو خبرو کې باید د دې هیواد ښځې فعاله ونډه ولري. نړیوالو پر ریاض او تهران فشار راوسته دی څو په خپل منځ کې پیدا شوی سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. او د پاکستان د پنجاب صوبې د قانون وزیر وایي چې تر دې مهاله له پاکستانه نږدې سل کسان د داعش وسلوالې ډلې لخوا د عراق او سوریې په جګړو کې د ګډون لپاره د هیوادونو ته تللي دي.
چل کے تخیر می دروڑے جی پمارا شی مختما نسل سو نچی پمارا شی مختما
زپغلا باندې الله دې تابعوني.